سلور بجیش وی احمد شیبریم دا زدی را رو داری سات پخ پراوانه که ستاسو کربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. طالبان و دولس مشهر اشرف غنی دا وړاندیز رد کرد چې په افغانستان کې دننه د سولې خبرې وکړي. علت یې څه دی؟ تر خبرونو وروسته به یې واورې. خبرونه احمد تکل اوروي.
په غزنی کې په یوه چاودنه کې شاوخوا 1.5 کسانو ته مرګ ژوبله وښتي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن پاکستان ته د سفر په درېیمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره ګوري، او په نایجیریا کې نږدې 3500 یرغمل شوي زده کوونکي ماشومان خوش شول. سلام، زه احمد تکل یم او تاسو را بولم بشپړو خبرونو ته. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په اغوجان کلی کې په یوه چاودنه کې شاوخوا 1.5 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی د والي ویان واحدالله جمعزاده وایي چې دا چاودنه نن غرمه مهال په یوه زرنج کې وشوه، او په نتیجه کې 11 کسان وژل شوي او له 40 زیات نور ټپیان دي. جمعزاده زیاتوي چې د پیښې ډیری قربانیان ماشومان دي. د چاودنې د څرنګوالي او علت په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر په درېیمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره ګوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي چې دا کتنه به له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د پلاوي وروستۍ وي. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو مرکچي پلاوی له چهارشنبې ورځې راهیسې په پاکستان کې دی. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پلاوي ته ویلي وو چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي، خو نور اړخونه هم د ده په وینا باید په دې کار کې ونډه واخلي. په افغانستان کې تاوتریخوالی د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له پرله پسې وختونو سره سره بیا هم نه دی کم شوی. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. د امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست راس ولسن نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې سوله به په افغانستان کې سوداګري، کاري فرصتونه او اقتصادي عواید پیاوړي کړي. خغلی ولسن د کډوالو دراستنېدو او له بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې په برخه کې د متحدو ایالاتو د نږدې 200 میلیون ډالر مرستې یادونه هم کړې. لازادې رادیو خبرونه اوري. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوش شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یوه اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ، او د هلکان یې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګله ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې یو شمیر ماشومان لا هم لادرکه دي. د کتسینا والي امینو بلو ماساری په یوه سیمه ایز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشې کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د متحدو ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړی دیب هالند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه ده د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده. دا تاریخي اقدام به د امریکا په کابینه کې توکمیزه تنوع نوره هم زیاته کړي. که ډیموکراته میرمن هالند د کورنیو چارو د وزیر په توګه تایید شي، نو دا به د فدرال کابینې لومړنی بومي وزیر وي. اورسته خبر ده چې د جرمني د بایرن مونشن لوبډلې فارورد رابرت لیواندوفسکی د 2000 کال د فوټبال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د 22 کلن پولندي لوبغاړي په 2000 کال کې په اروپایي ټیمونو کې تر ټولو زیات ګولونه وهلي دي. لیواندوفسکی پرون د دسمبر په 18 نیټه د سویس په زیور ښار کې په جوړو شویو مراسمو کې خپله خوښي څرګنده کړه.
داسې احساس را ته پیدا شوی چې باور مې نه کیږي. خوشحاله یم چې د لیونل میسی او کریستیانو رونالدو ترڅنګ دې جایزې ته کاندید وم.
د فوټبال نامتو ستوري میسی او رونالدو چې هغوی هم دې جایزې ته کاندید وو، د دې جایزې د ورکولو په مراسمو کې حاضر وو. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان ولی په افغانستان کې د سولې خبري رد کړې. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو نظر د سره شریک وو. دا مسله مې د سیاسي چارو لکتون کې یونس فکور څخه هم پوښتلې.
په قطر کې د ځان وسایې، په قطر کې د خپلو استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي.
په کابل کې نن مظاهره وشوه. په دې خبرونه کې مودا موضوع هم راخیستې ده چې په روزګان کې میرمنې د میراث او په ملکیت کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
درې نوې چې خور ته په دمزه کې کیک لري کنه لري، خور ته په لورې ته په دښ کې او په دمزه کې کیک لري کنه لري، نه نه د حق څه نه مش.
مخکې تر دې چې نورو مطالبو ته ورشو، غزنی ته به مخه کړو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې چاودنې یو لستنه وشلې او تر شلو ډېرې ټپیان کړې دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په ټلیفون را سره دی. له ده به نور جزئیات واخلو. تاثیر صاحب، نور جزئیات سری. ډېره مننه ګرانه
همکاره. ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په اموجان سیمه کې په یو رخصه یا ځلن کې 14 سړي د چې په دغه 14 کې یو لستنه وژل شوی دی او فشلو زیات ټپیان دي. جمعزادو چې د ټپیانو او د وژل شوو عمرونه له 1300 تر 800 کالو پورې دي، یعنی ماشومان دي ټول. جمعزاده وویل چې دغه 14 په داسې حال کې شوی دی چې یو سوداګر یا بنجارا په دغه زرنج کې سودا خرڅوي، کله چې دا ماشومان پر اټول شوي دي نو دغه انفجار شوی دی. د دې خبره په چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه چاودیدونکي توکي په دغه زرنج کې ځای پر ځای شوي وو او که دا څه و چې ځینې وخت دغه سوداګر دغه زاړه شیان هم اخلي، لکه پلاستیک او وچه ډوډۍ او ځینې نور شیان او ور سپیني. که په دغه ور سپینو کې یو سرګولله اخیستل شوی ده او په دغه رخشه کې بار ده دغه چاودنې کړي ده، نو تر اوسه پورې پوره معلومات په دې اړه باندې دي چې نه دي ورکړل شوي. د دې په خبره چې په دغه ټپیانو او د مور په شیر کې نور زیاتوالی راتللی شي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت هم دغه پېښه تایید کړې ده. د دغه وزارت ویان تاریخاریه چې 15 تنه وژل دي او شل تنه نور زخمیان دي.
تاثیر صاحب، تاسو د کورنیو چارو وزارت ته اشاره وکړه، له طالبانو سره ارتباط نیولې دی چې هغوی په دې اړه څه ویلي دي کنه؟
کورنۍ شهر وزارت ویان تاریخ آریان په خپل فیسبوک باندې او ټویټر باندې لیکلي دي چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. ماشومان دي نه، داسې نه دي چې ماشومان دي، که څوک تي خو ویل دي چې 15 تنه وژل شوي او شل نفر نور زخمیان دي.
فکر کوم زما خبره مو وانه خسته. ما ویل مل طالبانو څه ویل دي په دې اړه کنه؟
مو په شي تاسو راغله چې ماته سره نه راغله، تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
مننه. د ازادي راډیو خبريال حبيب الرحمن تاثیر لغزنی وو چې هلته نن د ګیلان پولیسوالي کې چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي او مرجوب له ملکیانو ته وشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
طالبان وایي اوسنۍ وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره ولي شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په کندهار کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې او طالبان وهڅول چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مقبره کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد وای چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. نور حل کابل د رحمت الله افغان پوراپور کې.
طالبان وای چې پاکستان ته د دوی تللی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان سولې مسایلو ترڅنګ په بیلابیلو مواردو هم خبرې کړې دي. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی تر اوسه یوازې له شاه محمود قریشي سره کتلی.
تر دې مهاله یوازې د پاکستان هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشي سره لیدنه شوې او په پاکستان کې د افغان مهاجرینو او هلته د میشتو افغان سوداګرو د ستونزو او مشکلاتو د حل په اړه ورسره مجالس شوي دي. همدارز د سولې د مذاکراتو د جریان په اړه هم خبرې اترې شوي دي.
خو دا چې د سولې په برخه کې په کومو مسایلو خبرې شوي دي ښاغلي وسیقې په اړه زیات معلومات ورنکړل. ټاکل شوی ده د طالبانو پلاوی د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره هم ملاقات وکړي. د روانې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. د افغان حکومت پلاوی دوه ورځې وړاندې کابل ته د سلا مشورو لپاره راغی او د طالبانو پلاوی په یو رسمي سفر پاکستان ته ولاړ. افغان حکومت تر اوسه تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی له سفره خبر دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ کندهار کې یوې غونډې ته په وینا کې طالبان هڅولي و چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمدشاه بابا په مقبرو کې د سولې خبرو ته کښېني. طالبان وایي اوسنۍ فضا او وضعیت د دې وړ نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره ولیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان وایي دوی دې ته اوس لپاره چمتو نه دي چې خپل مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي او هلته د سولې خبرې مخته یوسي. طالبان ولې دې ته زړه نه شکوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې وشي؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو لکتون کې یونس فکور څخه وکړه.
افغانستان حکومت داسې احساس کوي چې دوها کې پر دوی فشارونه واردېږي. په دوها کې ګواکې طالبان د خپلو مشاورینو لخوا څخه تر تاثیر لاندې دي. په دوها پر دواړو مذاکراتي پلاو باندې فشارونه واردوي، آزاد نه دي. د بلې خوا څخه چون ایحت هلته راضي نه دی، احتمال د دې هم لري چې ولسمشر غنی یو څه فشارونه هم غواړي چې وارد کړي چې دا بل دور د مذاکراتو د دوهې د اثر څخه ووځي. او ما ته یې دغه پیشنهاد سیاسي رامعلومېږي چې د افغانانو پر ذهن خوشه لګېږي. هو افغانستان بیا کندهار پایتخت، بیا په د لوی کندهار کې دلته موږ غواړو یو کښېنو.
فکر صاحب، طالبان ولې قطر تر افغانستان غوره ګڼي؟
په قطر کې دوی ځان وسای احساسوي. په قطر کې د خپلو د استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي، د هغوی لاسرسی ورته اسانه وي، هم د قطریانو هم د پاکستاني ورونو لخوا او هم د امریکایانو د سی آی ای لاسرسی دوی ته. دا مذاکرات خو داسې نه دي چې رښتیا هم په صحنه کې افغانان دي، تر شا یې ډېر قوتونه وو.
فکر صاحب، بله، که چیرته خبره دغه سی وی چې د مذاکراتو شاته نور لاسونه دي لکه څنګه چې تاسو ادا کوي، نو بیا دا د سولې خبرې به څه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې بالاخره نتیجه به داسې ورکړي چې یو انتظار خو اوس دې ته ایستل کېږي چې ودرې چې په امریکا کې د سیاسي قدرت انتقال کامل شي او نوی رئیس جمهور کښېني. سوله زه فکر کوم په افغانستان کې کېږي، خو هغه سوله چې امریکایي دوستان یې زموږ غواړي داسې به کېږي. نو هغه ته امریکایان تلاش کوي چې یا طالبانو ته غوښنه برخه ورکړي او یا دا دي چې طالبان پراته قدرت کې شریک کړي.
له شغل فکور څخه په مننې د سولې موضوع تعقیب او وړاندې کابل ته ورزوال ته مو لوي اعتراضي غونډې خبرو. په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال پیل ته تر دوه اونیو کمه موده پاتې ده، دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي. ټاکل شوې ده امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د پام وړ کم کړي. د سولې خبرې هم په ځنډ پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډېر شوي دي. له دې ټولو سره سره بیا هم راتلونکی کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کیدای شي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان جګړه د نړۍ د روانې خونړۍ جګړې د یوې بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د توافق د یوې برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6 رسمن خپله دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایډن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړی. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلی چې د بایډن لپاره په دې اړه پرېکړه ښایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې له ستونزو او خندونو خالي نه ښکاري. تید کالهان د افغانستان د امنیتي چارو تحلیل ګردی دی. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل هغه دریځ خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کالهان د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنی وضعیت په ژمي کې همداسې دوام وکړي، په پسرلي کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همغږو بریدونو شاهد واوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوهې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د لمنځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شای ولسمشر غني د خپل راتلونکي لویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ سي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې د امریکا د نوې ادارې پالیسۍ به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایډن اداره به شایي لاره بدل کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایډن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایډن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډېر دي چې بایډن به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د خپلو ځواکونو وتل وځنډوي. ځینې بیا داسې هم انګېري چې ښایي جو بایډن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تېره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد اعتراضي غونډه وکړه. دوی د کابل حضوري چمن ته څیرمه راټول شوي وو او د علي وزیر عکسونه یې له ځان سره انتقالول. علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو ونیو او ویل چې پر نوموړي د ډسمبر پر 1 په کراچۍ کې د غورځنګ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوسټ پر ضد د وینا تور پوری شوی دی. اکرام الله اکرام له کابل له نور تفصیل سره.
دا کسان په کابل کې راټول شوی او په پیښور کې د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر نیول کېدل غندي. د کابل خار حضوري چمن تاثیر مسیمه کې د سلګونو راټول شوی کسانو سره د علي وزیر عکسونه او هغه شعارونه دي چې پکې د علي وزیر نیول کېدل غندل شوی او د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه پکې شوې ده. د دغه لاریون یو سمبالونکی اسد الله وزیر وویل پاکستان ځکه علي وزیر نیولې چې په دې هیواد کې د پښتنو د مظلومیت او پر دوی د ظلم خلاف غږ پورته کړي.
موږ هم د دې ځای نه لکه څنګه چې وایو لر و بر یو افغان دا نو معلومه خبر ده چې موږ یو افغان یو خو ظالم ریاست باندې دا غږ کوو چې مشر علي وزیر دی هر څه ژر تر ژره خلاص کړه.
لاریونوالو پاکستان تورن کړ چې د افغانستان وسلوالو مخالفو طالبانو ته په اسلام آباد کې سری قالین غوړوي خو هلته د خپلو حقونو غوښتونکي کسان زنداني کوي. دوی وویل چې که د پاکستان حکومت علي وزیر خوشي نه کړي نو خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو په دې تور چې د غورځنګ د کراچۍ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوز پر خلاف خبرې کړې ونیوه. د پېښور د شرقي تاڼۍ محرر شاهد خان د ډسمبر په 14 په پېښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته ویلي چې ښاغلی وزیر یې د سند پولیسو په غوښتنه نیولی دی. د ویلي چې د سند پولیسو پر وزیر د کراچۍ له غونډې وروسته قضیه ثبت کړې وه. په کراچۍ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د روانې میلادي میاشتې پر 6 یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د علي وزیر منظور پښتین او محسن داوړ په ګډون د دې غورځنګ ګڼو مشرانو ویناوې کړې وې. تیره ورځ ناوخته د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د پاکستان په ګډون باید د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ښاغلي وزیر په ملاتړ اعتراضونه وکړي. د لومړی وار نه دی چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي زنداني کوي، بلکې تر دې وړاندې د مشر منظور پښتین په ګډون د دغه غورځنګ بیلابیل مشران نیولي خو د خلکو له اعتراضونو وروسته یې بیرته آزاد کړي دي. خپل علي وزیر هم په تیرو دوو کلونو کې څو ځل نیول شوی او بیا خوشي شوی دی.
د روزګان یو شمیر میرمن شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي یو ډول دی او یو علت یې دا دی چې ښځې په اقتصادي توګه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته مجبوروي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینه وو ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی او دیني علما هم وایي چې ښځې د نارینه وو غوندې په میراث کې شرعي حق لري. په دې اړه نور جزئیات لسترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
دارینه وی چې خوره ته پدام څخه کیاک لري کنه لري خوره ته پد لورې ته پد دښ کې او پدام څخه کیاک لري کنه لري نه نه د حق څه نه مشتخ
دا و دې شکل نه بي هوا ده چې د ورزګان ولایت د دکراوت ولسوالي وسیدون کده میړه په جګړه کې وجل سوی. بی بی هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپل پنځو ماشومانو سره شپې او ورځې تیروي.
شپه غوڼانه کې پیسې در طرفه شکړي شته خیالې در طرفه در تکشیر دي تا چې واده کړل بالا کار خلاص یې اکن لري.
بی بی هوا وايي که څه هم دا زیات هم ځکه لري خو د میړه تر وجل کې دوه وروسته د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سوچ په ترینکوټ شا کې خیرات ټول کړي. بی بی هوا وای ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړی، بلکې د دې پر سر یې د ولور په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستې دي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کېږي هم یې نه دی ورکړی.
والله که په نه بده دنیا باندې بل وارث لرم بیا د اول خدای په شي د دوه کاله
دا ځغ بیا د درو دیر شکل نه زمینی دی چې سترګې له اوښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل سوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ورونه لرم، دوه غبرګورونه لرم، خپلې مځکې لري. والله کې یا حق راکړې، اوله ورځ راوړې یم، د ازم په درګاه یې غورځولې یم. والله که پښنه بده دنیا باندې بل وارث لرم بیا د اول خدای په شي د دوه کاله لک. والله کې د میلمستیا شپه لره راکړې کړي، د میلمستیا شپه له پاخه خدای کرا کړي. زما دې په خدای قسم چې زغلم لس واره موټر ته ورغلې یم، وجز مې ورته کړی دی. شروع راوړې یم د خدای پاره، یو خدای پاره سره وکړه. دی غوږونه پلنو اچي وایي ښه دی سبا و بس
زرمینه وایي کپلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېل کړي، ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون لمخي شزي او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري، خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په اروزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حقه لاس واخلي، کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څېر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یوه دیني عالم مولوي عبدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل بی بی هوا او زرمینا په اروزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې مو په خبرونه کې دا راپور درلود چې د طالبانو پلاوی به نن په اسلام آباد کې له یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره وګوري. تازه خبر لرو چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت له صدر اعظم عمران خان سره کتلی. موضوع اجمل انصارلې د پوسټډیو کرا سره ده نور جزئیات بل ده واخلو انسب
د طالبانو یو هیئت لکه مخکې چې موږ ریپورت ترلود په اسلام آباد کې دی، ونن دغلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلې دي. د عمران خان له دفتره په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې د دې لیدنې په اړه ویل شوې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د طالب هیئت سره چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې له پاکستاني چارواکو سره د لیدنې نو کتن لپاره اسلام آباد ته تللی او کتلی دي، او دی سولی او دی سولی دی وړاندې تک پر موضوع ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر نه په خبرې شوې اعلامیه کې یو ځل بیا د عمران خان له خولې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د کړکیچ د حل لپاره پوځي حل لار نشته دی. عمران خان وسنه د سولې بهیر یو تاریخي فرصت ګڼلې دی او د افغانانو په مالکیت او په مشرۍ د دې خبرو په دوام ټینګار کړی. هغه د پاکستاني چارواکو هغه خبره چې تلی کوي تکرار کړې ده چې وایي پاکستان د افغانستان په سوله کې رغنده رول لوبوي او غواړي چې یو وسیع او پراخ بنسټه سیاسي هواري للارې د افغانستان کړکیچ حل شي. د افغان مشرانو لپاره دا یو فرصت بللې، ویلي چې دا یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د خبرو په برخه کې دوی له دې فرصت نه استفاده وکړي. عمران خان د پاکستان د چارواکو ځینې پخوانۍ اندېښنې چې وایي د سولې د خبرو د ګډوډول لپاره ځینې خلک شته دی چې دوی په ګوته کوي، نه خو وایي چې ځینې خلک غواړي د سولې خبرې ګډې وډې کړي. دا یې یاده کړې ده، ویلي په دې اړه باید له احتیاط نه کار واخیستل شي. د عمران خان له دفتر نه په خبرې شوې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د طالبانو هیئت چې په راس کې ملا عبدالغنی برادر دی د څه وویل عمران خان ته په خپلو لیدونو کې، خو یوازې د عمران خان خبرې را نقل شوي. عمران خان په آخر کې د دې اعلامیې کې چې ښکاري ویلي چې په افغانستان کې سوله، سیمه ایز ثبات او په سیمه کې اقتصادي پراختیا ته لار هوارولی شي. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې او همدارنګه د طالبانو سره د چلند او د طالبانو سره یو ډیل ته یا یوې معاملې ته د رسیدو په مسله کې پاکستان یو مهم طرف بولي.
مننه صاحب. اوس په یوه نړیواله مسله تر لنډو خبرونو مخکې راواخلو. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تبعه په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لوري پرې بندیز لګول شوی. عصمت ساروان راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کال بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوی چې 45 کلن کولن فیشر د اگست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسید چې په ایران کې د پیرودونکو لپاره د انرژي د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې 15000 ډالر جریمه شوی هم دی په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژي د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. د مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2018 میلادي کال او په اگست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ د برتانیې له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایي څارنوال لورنس کیف ویلي پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او د هغه سرغړونې چې فشر او ملګرو یې کړی ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په یو 14 کې 15 دېرش کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي 14 نن ماسپښین مهال د ګیلان ولسوالۍ د اغوجان کلی په یو کور کې چې د قرآن کریم ختم پکې روان و په یو زرنج کې وشوه او په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن اسلام آباد ته د سفر په دریمه ورځ له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګونو او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. نږدې یوه اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسله والو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ او د هلکانې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل او د متحد ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړی دیب هالاند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه ده د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده.
وړاندې اسدی او اوریدونکو پروګرام لرو. پرې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته بیا هم دا یادونه وکم چې د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه شوې کولای چې ستاسو اسمی سونه ولولو. خو مخکې تر دې چې د اسدی او اوریدونکو پروګرام ته مخ کړو، روزګان ته ځو. په روزګان کې ډیری هغه شې چې د کور سرپرستی ور په غاړه ده، د نورو کارونو ترڅنګ د ستنې کارونه کوي، د کمیسونو غاړي او پټوان ګنډي. په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال د وی کورنۍ چې دوه خويندې له همدې لارې د خپل ورور د شونځي لګښت او د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابروي حال اخیسته. له ترين کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې شزي د ستنی دودیز کار ژوندې ساتي او د دې هنر په بدل کې له خپل کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي. لدی څخه دوی خوندې ماسوما او نوریا هم دي چې د ستنې په دودیز کار سره د خپلې کورنۍ لګښت هم پوره کوي. دوی د خپل عمر زیاته برخه د خپل یوازنی ورور د تعلیم لپاره بیل کړي او هڅه کوي چې د خپل ورور راتلونکی روښانه کړي. د 30 کلنې نوریا او 40 کلنې ماسومې پلار کلونه مخکې د ماین په یو 14 کې وژل شوی وو. دوی ته اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده چې د ترینکوټ شار په څنډه کې د کرایې په یو خټین زاړه او نړېدلې کور کې اوسې شي.
تاسو مسلمان سره مور مده دغه نه لرو چې راپورته کو دغه نو موږ د الک د مکتب خرچه
دا نوریا ده چې د خپل مشر خور تر څنګ ناشته ده. تور رنگ ټوکري پر زنګانه شي او د ستنی کار پرې کوي. نوریا زادی راډیو ته ویل چې پر زړه د زده کړو ارمانونه نیمګړي پاتې دي چې د کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو لامل کورنۍ شونځي ته د تګ اجازه نه ورکول. خو وای نه غواړي چې ورورې بې تعلیمه پاتې سي.
دغه نو موږ د الک د مکتب خرچه نه لرو، پیسې نه غواړي چې ځي، خو خوراک نه غواړي، جامه نه غواړي، بوټونه نه غواړي. بالا پخته یو نیم نیم سره په موږ سره رسیږي.
نوریا او ماسوما له هغه افغان ښځو دي چې نه یوازې د خپل ولایت دودیز د ستنې کارونه ژوندي ساتلي، بلکې له دې طریقې د کورنۍ اقتصاد هم پر مخ وړي. خو کله چې دا ډول هنر یو اقتصادي اړتیا سي، پر ښځو د فشار لامل کېدای سي. ماسوما دې ستونزې ته په اشاره وایي.
پلان مر سو غړوی د غته د کار نو مشکو دا ورو بازار کې خصو ډیر سخت د سن کار نو کوم آسان کیش په سختي کیش ستر دا د ډیر سره زیات د ستر د سر دا سره دماغي دا د غته ولې پر سم دا د سر سره د ماشام بیا د کوڅه کې ساده د دانش کیږي په دا کار د لاس سره د کښین د مازګر پر کنه
د سن کارونه د افغان شوزو د هنر یو لرغونی بڼه ده خود دې کار کوون کې شوزی وای چې خلګو د پخوا غوندې د سن د لاسی کار قدر نه کوي زکه ماشینی کارونه زیات سوی دي د معصومی او نوری مور شیرین وای پر ډیرو ستونزو سربیره د خپل لونو په تړاکو لاسونو جوړ سوي لاسي غاړي او پټوان تر ترین کوټ شار اوړي خو هغومره ګټه نه راوړي چې څومره یې حق دي
نو د ستنې کار دی کله یا سم یا خراب یا پر سر درد یا سم وکي یا نه وکي والا چې وی سم یو دکاندار مې ټکه کړی دی والا په ګنډ کې 1500 د هغه شیرینی په پټو کې 200 د هغه شیرینی په کښنی غاړه کې 100 د هغه شیرینی ده والا دا بیا زور کوم وره بیا دی ګور یلته و توکي سره صفاکی رونی خلکیا چې خرص ولا په میاشت کله خرص کله په تا خرص کله په لاس 15 شپې خرص والا خو ته ما پورن ورته کړی والا خو د کور ژوند دی خو نه در جامع چارست نه د خورکیه چارست
زبیولا پترین کوټ کې د جامو پلورلو دکان لري چې د نورو جامو ترڅنګ لاسي توکي هم د شیرینی په څیر ل میرمنو څخه پیری او ورسته پلوري چې زبیولا له هغه دکاندارانو نه دی چې شیرینه اورباندی لاسي توکي پلوري خو زبیولا د لاسي توکو د قیمتونو د ټیټوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې وایي
لوی لامل یې د کمپیوټري ګنډونه دي ره بیې د روزګان لاسي ګنډونه چې دي زموږ ته یې د هغه پخوانۍ نقشې دي هغه غټ کارونه بیې کوله کندار ده چې دا زموږ نقشې ویسه زموږ ګنډونه که اوس موږ دا کندار ته ویستو بیا ډېر وځي اوس زموږ نقشې بیا هغه نه خوښي ډېرې میده نقشې هغه داسې نقشې موږ ته راکوي چې هغه دلته موږ راوچي په سترګو هم نه لیدل کېږي چې هر چاته ورکوو یو خو اول هغه کوای نیسي
شیرین وایي که دولت ورته د نور کار زمینه برابره کړي لکه د چرګانو فارم او یا هم غوا ساتل نو سمدستي به لوڼې د ستنې له کاره منع کړي ځکه د دې په وینا چې د هغوی پر روغتیا یې منفي اغېزې کړي دي د ارزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی په دې ولایت کې د بې سرپرسته میرمنو لپاره د کالین بافۍ او ګلدوزۍ په برخه کې حرفوي زده کړې ورکوي د یادې ادارې مشر فضل رحیم عقبین ازادي راډیو ته تایید کړی چې په ارزګان کې ډېرې بې سرپرسته میرمنې رسمي او یا هم غیر رسمي کارونه نه لري خو وایي دوی پلان لري چې نورې حرفې هم خلاصې کړي او دغه راز پر یو داسې پلان کار کوي چې د دغه لاسي صنایعو لپاره له ترینکوټه د باندې یو بازار ومومي شریف الله شرافت ازادي راډیو ارزګان
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ ستاسو د نیکمرغۍ په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده به هم تاسو لطف کړئ خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړئ دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي نو له دې کبله چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي تاسو غواړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیله تبصرې څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي او په دې خاطر نن مرکه نه لرو نو ستاسو پیغامونه راخلم خو په تر کې ستاسو د هغه پیغامونو څو بیلګې راخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترسته ولدي مننه کوم موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی خدای پاک او بخشی ټول افغانستان په خفاده خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځایه پورې رساوه نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت فردوس هم نصیب کړي او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سبې زمين ورکړي دا چې د موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وایي چې حکومت تر اوسه نو خپل ستا دروازې ته ودرېدی یا عاملین پیدا کړي یا پلټنه وکړي چې مې اندازه په موټر کې ځای شوی دی سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي. او سلام
نورستان ولایت و عمل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره پتناس کی اما پاول قدم کی د پهلمن کی د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډېر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډېر زیات دردونکي خبره ده او داسې جنایتونه قابل د تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول د هغې مینهوالو ته او ټولو خبریالانو ته تسلیت وړاندې کوم او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په ځینمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغسې کوم پیښه چې متاسفانه تکراري ډول باندې تکرارېږي په خبریالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبریالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراعات نه ترسره کېږي چې ولس یې قضاوت وکړي چې واقعا چې خبریالان چې دي اوس مسؤله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد زبیر د زابل مرکز اغلیزو د کلي څخه پیغام تیز الیاس دایی ډېر درځولی یم او غن یې نه هېرېدونکی دی. السلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخت تاسو د ست کړي پیغام پرې ځم. زه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن اوسم. د زړه تسلی ټول کورنۍ او د ازادي رادیو همکارانو ته وایم سخت خپه او خوښینه یم.
السلام علیکم. محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلند د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کینې څخه سلامونه او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم. بل خصوصا د کورنۍ ته بل خصوصا د مورجانې ته دا وایم چې دغنې وشکي او دغنې د زړه سوخ به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي و چې تر ټولو قاضیانو یې حقیقت ویل و او وړاندې کول یې او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی موږ غمدو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکانې را کړی دی. بیا بل خصوصا چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې ده د څلوېښتو کسو سرپرستي او ډوډۍ پیدا کول نو موږ ته دغه له زور را کړی لکه د خپل مورجانې او ورورجان ته. او بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما او ده به یو د بل سره مزاحې کولې او په مخ مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهوي او کله پر ما دا سانه راله او دا ځای څچېړه و چې د اباده پاره زما او د ده تر مابین بېلوالی راله. نو دا څچېړه یوازې ستا پر مخ نه شوه وروره دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څچېړه راکړه شوه. ډېر خواشینی ډېر خواشینی نو نور مو وخت نه یشم. د الله په امان په خفایي وسلام.
السلام علیکم. د چنار ګل خبره کوم د پکتیکا ولایت دیوم دی ولسوالۍ. موږ دې تلوس دې کوم دې د خبریار او موږ په باندې دې سخت خپه یو او سخت خواشینی دا د حکومت او له طالبه چې دا پوښتنه کېږي دا مسؤلیت دې تاسې په غاړه ده. نور د خدای په امان.
زه اسلام د هلمند ولایت ته سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ټول اورېدونکو ته سلام علیکم. زه نه د کوم چارواکي سره مشکل لرم نه کوم چارواکي زموږ سره دغه لري. پرون چې مې بندي ووژل شو هغه د بولان په لومړۍ کرښه باندې د خبرونو رپورټول له خلکو د خبرونو ورکول دلته جنګونه دي دلته جنګونه دي په دغه باندې جنګونه دي په عام راډیو کې به نشر کول یا به دلته خلګو ته غاښونه کول چې مرزه دا ځای ته مرزه ته باید دا خبرو نه کې نشر. زه یو عام وګړی یم. شم اسلام مې ژوند د هلمند ولایت په لشکر ځای ولایت کې وچېږم. نویا تاییدي ما دې په اړه کوي چې دفتر ته په بس کلک شلی یعنې دومره غریب کار شو او خپل وظیفه کې عزتمن سړی وو، کارګر سړی وو. نو ظلم مدار درې زموږ څخه چې دغه پاکستان ته یا د مخکنی والی سره یا د اوس والی څخه پوښتنه وکړو دا څنګه برابرز وو. ظلم مدار چې دغه ما واس خور
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو اوس په هم د خبرونه په پاته برخه کې د نورو بیلا بیلو ستونزو په اړه استاسي ژغونه وورو کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي. ورځو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د شونځیو پر ستونزو را سره ژغیدلې دي.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازګاری رادیو سره په تماس کې ما زغواله مچی په نورستان کې دغه